سلامونه اته بجشتوی تاسو جرړو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسدی رړو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند اختر را وروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند او بوتړون پاړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت او بوتړون ترجمان دی او د هغه تړون له مخې ایران خپل او بوتر لاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورونیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوي او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسی شي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. د پاکستان حکومت او پوز ویلي دي چې هغه کسان به په پوزي محکمو کې محاکمه شي چې تیره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوزي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې د ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوزي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره یا ISI تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د ده ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د ور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره شواهد شته. یو شمیر ایرانی مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورنو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د زرغون جام پای لوبه ده. دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې ټورنمنټ کې چې نږدې درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي. د هرات بایسکل ځغلوونکو ډله نن له کابل جلال آباد ته ځي. دا وکسي زړاله له هرات په یولو سوروزو کې پرون کابل ته ورسیده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وای چې ډیر لوپاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام رسان سره لښتاوه او د دریم ځل د چپړتي اوجده لار سفر کوي. د هرات بایسکل ځغلونې دا ډله بل ننګرهار بیرته د هرات پلور استنه شي. اوس د جرادو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې طالبانو هغه وزیر رد کړی چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي. موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. د سویډن د سندرخاړي د یوروویشن د سیالۍ اتل شو. په ازادي راډیوي مجله پروګرام کې نور مطالب وړاندې د خبرونې پترس کې تاسو ته معرفي کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا پر طرفه شوې دي. خدای منلي چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستيال د صدارت چارې مخته وړي. د 2020 کال د اگست په 19 مې چې کله طالبانو کابل ونیو څونې ورسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
موقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی وو او لږ څه ناروغ وو، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقرری په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. مولا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر ریاست محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلی د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ترجمن دی، خو هغه تړون نه عملی کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بی بنسټ بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړې هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبري ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغه خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړي ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشن می پرز دا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمی قومی چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشن می پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومی اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوی مکترا ورسیدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام
کازمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډکال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزي اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب تر رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادېږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو پوښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینه په ځانګړي ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون د استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیښلي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي. خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی. خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده، اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي. خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو سخ کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخ کال له پیل نه اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې د طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي د صحیح نه دي، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي ایران هڅه کوي د غل جوړولو ځان پشاکړي چې تر اوسه دا کار هم کړی دی. دې علاقه دا دی چې کچیرته وبه بیا اندازه کول دوی ته ورشي نو دوی بیا ادا کوي چې دا وبه لګ دی او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي.